ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظره د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسیږي چې تعصب زیات شوی او یا لږ تر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته یې زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه ملمنه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستيال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولرئ، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو کاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او دغه دوه نورو همکارو ملمنو ته السلام علیکم و رحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده. افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریښې نه. په پخوانۍ اصطلاح کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، که هغه په حق کې په ناحق دې ته د عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې د خپل فکر او نظریې او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي، بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو په تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکری مریضي ده، او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام مخکې محترم سوان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته، او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننن کوم چې تاسو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډېر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ باندې خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کوي او هغه برتره کوي، هغه دغمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزه تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه ته متاسف ویل کېږي. څوک چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني ژبه ګني مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کړي هلته بیا تبعیض رامنځته کېږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کوي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملي توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک هغه نورو ته برتري ورکوي. یعنی مثلا کدوی مثال ورک مثلا کچیر ته مثلا یو څوک چې چاروا کې مسولی مثلا په حکومت کې په اجتماع کې ټولنه کې هغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي. مثلا کچیر ته مثلا چې ته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چې ته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کسته چې د قوم ته عجبته یا مسلک ته جنس ته منسوب دی نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کوي. یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل ده چې په ټولنه کې دا رامنځته کېږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي. یعنی دا د چلند سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ورباندې رامنځته مرض کېږي ظلم رامنځته کېږي مثلا بیا د عدالت رامنځته کېږي او کله نور به مشکلات جنگ رامنځته کېږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې
وروسته به په ایبونو باندې خبرې وکړو په اوارزو یا په هغه توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کېږي په یوه ټولنه کې. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین. ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره هم ارتباط لري. آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسې تعصب ته کتنه وکړئ؟
نړۍ مننه جناب ساروان صاحب. سلام وړاندې کوم تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. تعصب هغه باور دی، هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونو باندې ولاړ وي او اکثر مواردو کې همیشه پرته له منطق نه، پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني، یوازې خپل باورونو باندې، یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي. او د تبعیض او د تعصب دا دوه کلمې چې دي دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادفه توګه استعمال شوي دي. او که زه د تبعیض په هکله ووایم، همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله، پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو، د نورو ښهوالی وګورو، یوازې هغه انګیرنې، هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري. خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره، حتی منطقي لیدلوری، حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي، هم دغه دوه مترادفه کلمات زموږ تاسې په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ تاسې ترېنه کړیږو.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب شینواره، آیا تعصب یواسې منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی، لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه
چې محروم پات شوی دوی په ارکوي چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یوازې باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي بیا یې مثبت تړول کېدای شي سویت فاونډ پیدا شي نو هغه ته وایي چې یو جبراني عدالت منځته راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي عدالت هم دې ته وایي چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې ده کېدای شي مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ویل شي خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځای نورې ښېګڼې استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې له کارولو سره موافق نه یاست چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي سید
خو بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض نو یا مثبت تعصب هغه چل پاره چې مظلوم پاتې شي یو اضافي حقوق ورته چې دا به معقول کړی عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه وشي هغه چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیک شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخکې د دې نه چې د تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم زه به عرض کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لیکن متاسفانه اوس دا تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح دا یو منفی بار لري منفی ارخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجبه کې دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدلو حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا ریواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د خزو پاک له نور ځینې هغه باندې استعمال کېدل چې مثبت تبعیض ده خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسل دواړه یعنی منفي بار لري منفي ارخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو د لاملونو پاک له د لاملونو مختلف دی او خو دا ده چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک چې شی باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه دا متأسف اکثر متأسف خلک هم پرواني لري هم پټولني لري هم په فکر لري یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د وای په اصليت باندې د هغه د جوړښت په اړه د وای معلومات کم دي نو یو اصل عمل دی بل اول د ټولنې فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوسو په کې پیدا کیږي عمل تل کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنې ال ته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه او ورټوب نه هغه د ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه مثلا په ټولنه کې به ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سیاسي خپل قوم مثلا خپل جبه د سي انګلیني متمرکز شوې مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه جبه او دغه سیمه یا دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورو غوړه ده او بهتر ده دا نو وردا معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادي منفعت مثبت او منفي او خوبت او باندې قضاوت کې بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی بولنا متابعت کول مثلا مثلا پرته د بس نه پرته د سیلون نه یو څنګه چې په ټول یو شی په ټولنه کې رامنځته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړۍ باندې راځي په نسل پر نسل نو دا ښه کنل او هغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا هغه ته چې په ټولنه کې د برتنی خواهی مثلا غوښتنه ځان خګنل غوره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یا ظلم یا عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کې سبب کېږي د عمل کې چې خلک خبرګون خو یو اول کې پدغه خبرګون خو یو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره خو کله کله چې دا د حد نوزي په خپل دا خبرګون د خپل بلبل تعصب ته عصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کېږي چې دا کلم او پښتني ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړې هم دي دغه کې ځکه چې اوس خو استخباراتي کړې په ټول په مختلف د موخو لپاره اهداف او لپاره یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو د ځایونو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنه کې دا قصدن دا ست لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زباده ارزو کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا ځکه لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې ورته لاملونه اسباب دي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئی چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنا ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا و ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغولې وي خپل ځان ډېر په عذابوي له دې نظر ما ویل.
بالکل بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر شي او عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سره لري وي او خپل هغه لازم انډول چې دی او انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتلیز لیدلوری لرل دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتل کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. خپلواک قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن. خپلواک، په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداشي ښکاری چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې داسې معلومی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دا ده چې عوامل پیدا کړو، بیا انشاءالله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم خواه مطالعه شما دې کړې وه، ډیر زیات عوامل لري. یو خو یې ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډیر فقر وي، بل طرف ته ډیره رفاه وي. یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي. دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بې اطمیناني، دلته دغه ویره او ناامني هم د دې باعث کیږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د دې ویرې او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بېتوازنۍ لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل په تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې وویل، بې عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بې عدالته وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان همې شمه محروم او محکوم وګڼي. او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبیعي او یا خدایي برترۍ او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي یرغلونه چې کله راشي دوی غواړي چې ملتونه وویشي، نو بیا یوته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یو، خو ته همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني یرغل نه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واچي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چون انسان نصیب پذیر دی دا اکثر کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیې د سیستم کمزوري ده چې نوی نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړئ، عوامل یې وڅېړئ، بدل نه وڅېړئ، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا د هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه دې جامع کې خو بې عدالتي ده. چاره اوس احمد راوسته ډېر آسان، یا پلان فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نه شي. نو فکر کوم دا یو عمده علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنې د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې متاسفانه زمون مو د ټولنې مشکل دا د چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه د هغه کسان چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان چې خارج ته تللی. مثلا نو تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه دیوی په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځایونو پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام په افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خېشګانې موجودې دي. مثلا خلک یو بل ته سره شي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبه په لحاظ باندې، هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتب ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا، متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرالایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی، دوی نه یوازې خپل تعصب کوي بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته او خلکو ترمنځ، یعنی د نخبګانو د نخبې کلمه الیت کلمه کده زه فهمم دا صحیح ده که دته درست نه غده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه په خبرې وکړو، یو شزه به مثلا یو څوک وویني چې یو تیروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزه ناپوهې دي، یا یو سړی به د یو قوم مربوط وي، یوه غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده ووایي دا د فلاني قوم خلک ټوله بې عقل دي، ناپوه دي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي، دا خو سمه نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر یې بیا ډېر ژور وي، په یو شخص باندې ډېر بد تاثیر کوي، همدغه شاید چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان صاحب، تاسو خبرې ګورئ د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنور صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري، که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا د مدارجو مسله لهمز تللې ده، په دې معنا ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل له منځه ځي مطلو کې دی. هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتلیز لیدلوری باید له منځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپل ناخداګاه موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي، او د کورنۍ مشران د یو قول په حق له بدرد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که دغه خبراتورو برخه نه وي خو دوی اوري او بدرد د فلان قول په حق له اوري، او په راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت وي چې مشران بد ویل، یعنی په دې معنی چې دا
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو. پوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته، همداراز ډاکټر صاحب وزین هم له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب شینواره، فکر نکوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی، حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي، کې نخبه بولی، کې تعلیم یافته بولی، او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي، د هغوی په منځ کې تعصب ډېر دی. یو علت شاید دا هم وي چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه، مثلا زه تاسې یو شی لیکئ د یو قوم یاست، زه د یو بل قوم یم، تاسې پسې یوه خبره لیکم، په تبصره لیکم، او په هغې کې ستاسې قوم یادومه یا داسې یوه مسله یادومه چې ستاسو تعصب هم وپاري شي، یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي. څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې؟
ډېر دقیق بخیر رول لري. زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکټور رول لري. اول خو تېرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثبات تر حکومتونه نه و، خارجي یرغلونه مو په عواملو کښې موږ ویلي که نه چې ټولنیز، اقتصادي، سیاسي نظام، دا ټول مسایل پکې رول لري. نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول، دوی به په خپلو کښې سره اخته شو. اول یې د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښته، ولې همدغه د همدیان شعار لرونکو چې په خپلو کښې سره اختلاف پیدا کړو، بیا دوی ته بل شعار نه و، دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي. چې قوم ته پناه یووړه، خپل اختلافات یې متاسفانه قومونو او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه، او ځوان نسل یې غلط وروزو. دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ او خلافت لافې کولې، کله چې په وخت چې سره وران شو، بل شعار خو دوی سره نه و، ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی، نو بس دوی سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته. او ځوانان خو چون اسې پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي، دوی د ځوانانو د احساساتو نه سو استفاده وکړه، او په همدې راوپارول چې موږ ستاسو حقوق غواړو، ځکه په تاسو کلونو کلونه زمونه شوې. دا بل لوري مرکل چې موږ ستاسو حقوق غواړو وساتو. مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بزهر نه خپرېدل، ځکه چې خبرتیا کمه وه، او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورېدی شي. نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټېل وهل شوی نسل، دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري، خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري، بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپېړ دی، سپې پسې منډې وهي، نه ګوري چې غوږ یې شته. نو دوی همدغسې بس بې سنجشه تومت ته، او لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویل، سټریوټایپینګ کوي یا جنرلایزیشن کوي، چې دغه په تعصبي مفکوره بدلېږي. بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کې ځای ونیو، هر شی باید هماغه زاویې نه ګوري، او طبعا د رسنیو پکښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی. خو دا یو فرصت دی، دې نه مثبت روله مخسته شي. که ستاسو رادیو چې همېشه اصولي پروګرامونه جوړوي، همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي، بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک د لارې نه هم نشر شي، او هغه خیرخواه خلک ډېر دي جامع کړي. لکه وزین صاحب چې ویل، زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې ګرځېدلی یم، نورستان، دایکندي، بامیان، بدخشان، زابل، روزګان، هرات، مثلا بادغیس، دا ټول نه مظلوم ولایتونه، او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې کړه، هغه ته وایي چې وروره، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، شریک کور دی، ګډ وطن هم دی. او دا خبرې د باسوادانو کښې دي، او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل، زموږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیشکاري کړي. او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي، یو واحد انساني هویت ورکړي، او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي، نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه ختل. مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي، ولې متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیا لږ غلي،
چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغه سي په سوشل میډیا کې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې د یم رواني تکلیف لري یم ټولنې ته ضرر لري او هم به خلک لکتاس چې مخکول څوک چې تعصب کوي هغه ته ضرر لري ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو خصوصا تعصب خپرول ولې بیرته یو فرصت هم دی باید دې نه استفاده وکړو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب. وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دې تعصب نه لري بلکې نور دې چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي.
ګوره دا تعصب خو یو له هغه په یو د سنې چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکده خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو تعصب خپل یو مرض دی یو بیماری ده او کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم. نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اصلا قانون دې متاسف وي موږ کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشتيږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل دا او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو خشوار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخې ته کوي خلکو ته نه غزان دي پر پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی. اوس مثلا دا خبرونه زه باید وکم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب دی قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی ټپلی دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی ټپلی جوړوي حزبونه جوړوي سازمانونه جوړوي نهادونه جوړوي او بیا د تر چتر لاندې په ټولنه کې کرک او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بخل د خپل قوم په تکول کې یا د یو خپل برتري د باندې او د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو د دې لپاره موږ کوو. نو دا تاسو ته نه راهوروي ان متاسفانه بل خبره ده چې په ټولنه کې د دینی کم سی وادي یا دینی نه پوهه یعنی دا د تاسو په وخت لامل دي چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی او نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي دا نور متهمي دي دا تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل مې او هغه دا و د تعصب په اصل چې په منطق کې او توې علاج کې دې دا مونږ ته د دولت باطل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کار د ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پیږم چې په دې باندې نور ورسره بخښي کوم څه ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو څخه به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په اړه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل موږ تاسو یې ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تبعیض وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیز اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوام سره باید شوشي او هغه ګستردګي د راو اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې د کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي او قطعا د دې پیامد ښه نه وي. او زه د اریو او ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تېرېږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کېږي.
بله صاحب ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې خبرې کمې پېښ شوي دي لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ یوړ او د بیل دی چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس وروړي په سپیپسي منډي وهلې هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څلاري دي. یو خدا ده چې پر رسنوي کې تبلیغ وشي خبري په دې ډيري وشي او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې وګوي متوجي شي.
ډېره مننه سروان صاحب. ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو ځکه چې دا خو طبیعي ده انسانانو کې ستونزې راځي اختلافات هم راځي ذهنونه هم کله مسموم کېږي هغه عواملو باندې خو یې موږ خبرې وکړې. د هر لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. په تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد او ثبوت چې تعصب د کورنۍ د قوم د وطن د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه دا نه نوی اشاره نه نوی تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي او دین کې وروسته وزین سب تفسیرو کې چې ډیر شدید مخالفت شوه نو د دیني ارزښتونو د تقویض لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلې دي یعنی متاسب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینې فکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي. هغوی سره خبرې وشي ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی ډېره جزا لري او خلک او متعلمینو تر زړو پورې متوجه دي. دا به راپور ورکوي یعنی د قانون جوړول بیرته د قانون تطبیق او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي. عدالت راشي غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار وکړو په دې مسله نه هلي په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړي شي. په تعلیم کې ټول ته برابر متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لري اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زه په ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبول شي. او بل په خدماتو ویشلو کې د منابعو کې ویشلو کې په فرصتونو کې عدالت دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیرو کړو د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده. مثلا خځې ماشومان معلولین مایوبین د دې رولرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي لکه د نورستان لکه د بدخشان دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې
چې دا تبعیض او تعصب کموي له منځه وړي، او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې چې د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهمه مسله ده. بله، د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم. اول د کونړ اوسېدونکی یم، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم تکن نه و. دایکندي دغه نفس زیاته وه، زابل دغسې و. بیا چې به مې هلته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خو ویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون ماضي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منله. یو دا خصې ده نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید په ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې لکه د قانون د تطبیق په څنګ کې د تبعیض د راپور یو سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې باید د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بله مسله ذکر کوم، ډېر تحقیقات هم وشي. دې عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بله مسله د حساب دهی او سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه او د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حساب دهی شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ضد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلي په کلي. دا نوره دنیا کې دا مدني فعالیتونه ډېر مؤثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبرې به وکړو چې زموږ په ټولنه کې تعصب هو تبن په هر ټولنه کې څه ناسشته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوې ده، او هیڅ نه مطرح کیږي د دولتونو لخوا، هیڅ کله نه ده مطرح شوی. او کله چې نه یادوي، نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالي په ولسوالي وګرځي، او خلکو ته وایي چې تعصب ونه کی، سره ورونه دي، سره خوندې دي، د یو وطن دي، د یوې سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایست، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایي، خو اسلام ده. اسلام دې د پر راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کړي. قران کریم په ډېر صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار، او دی، او نر او ښځه، اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان د یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او د ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب، عجم باندې، غیر عرب، عربان په غیر عربانو باندې، غیر عربان په عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنگ، د ژبې، د قوم، او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند د انسانانو ترمنځ دی، ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنه کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق، زه ګومان کوم چې دا د د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې لپاره زه به اشاره کوم دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی که موږ زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی، او د اسلام دین نه منه کړی دی، قرآن مخالف او د سنت مخالف او پتیزه ده. دا کومون کوم چې دا ډیر مؤثر نقش لوبوي، او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره مې ده، کې کله کله چې په خوا د سې وچې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سې ازاورم او ولم چې حتی زموږ ځینې دینی کړي چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شریع علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا غوې نه د سې سرګندونه کیږي، د سې خبرې کیږي، متاسفانه چې دغه نه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پانس کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپل قبح باندې هیڅ هغه نشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نوع سبیت چې اسلام موږ مخاله دی، نو زه د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زموږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وس لري، هغوی د رغنده مثبت فکر ولري، باید زموږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کوو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابلې خلک لري، دغه نه ورته زموږ ملي مشترکات چې نه موږ په یو دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزن که مسلمان هم نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو، پدې او رغم د فکر ولرو، او بل دا چې قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی، او پدې کې تب مکتب، ښوونځي، معارف بعد خپل نه رول ولوبوي، عالی تحصیلات، لوړو تحصیلات، پانتون پدې باندې بعد خپل نقش ول رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورو چې حکومتونو باید دغه پالیسی غور نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدل سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کې موږ بیا په راتلونکي دیني اړخ په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رغم ده، یعنی دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې سروان سره چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو د پاره راغلی دي، باید دین د دې ابزار او وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه عزیز یو داسې څرګندونې دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل منو، مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو او مکتبونه چې په افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مستدخله او تعصب ده، یعنی تعصب دي کله چې هغه ښځو ته په کته کم ستوري قتل کیږي. نو دا باید عام د دیني په هوای په ټولنه کې باندې عام شي، څنګه تعصب مخنیوي وشي.
ډیره سیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب، خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پرېږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، البته ټول خلک نه، یو شمېر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لندورې کې وګورو، په ډېر ځلې دې موضوع سره مخ کیږو چې متاسفانه د ډېر وختونو نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې اور پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پتلیز چلند کیږي، او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي. دا کلتوري اړخ دی، او متاسفانه ښځې پکې متضرر دي. بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې اشاره کوله، په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله، په کورنیو کې چې تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو، په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې، که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې نجونکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا به ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري، او ښځې حتی هغه مشروع آزادیانې چې دي دا ترې اخیستل کېږي دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض او تعصب ونه کړو نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د ښځو د جنکیو په مقابل کې له تبعیض خلاصېږي، بلکې موږ په راتلونکي کې زموږ د ماشومان د ټولنې ته ځي دوی هم له تبعیض تعصب نه خلاص.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
کڑے کڑے شکارے سا باپ کی پیالے